تشکر. شنونده های عزیز، برنامه ما هم در اینجا به پایان رسید. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو سات خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د ولسمشر انتخاباتو د وروستي پایلې تر اعلان وروسته د ولسمشر اشرف غني او نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ پر لانجو راپور اوریدلی سي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر ویلي چې ښاغلي کرزي له ولسمشر غني غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته د دوام ورکړي. د غرض په افغانستان او نړۍ کې به مو هم د کورونا ویروس اړه په تازه پیښو خبر کو. نور راپورونه هم لرو په دې خبرونه کې. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلازه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړ چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیرته پیل شوی دی. په زابل کې نن سهار په بمی چاودنه کې د افغانستان د ملي اردو څلور عسکر زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکي په کندهار کې وایي چې وسلوال طالبان د تاوتریخوالي د کمولو کړي تعهد ته نه دي ژمن. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د اپیدمي یا وبا د خپرېدو ویره د زیاتېدو په حال کې ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړ چې له ایران سره پر پوله تګ راتک بیا پیل شوی دی. افغانستان په وروستیو کې په موقت ډول د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له ایران سره پوله تړلې وه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پر ټویټر لیکلي چې د کورونا ویروس کاري کمیټې فیصله کړې چې ایران ته د خلکو تګ راتک لړۍ به د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم پیلېږي. په هلمند کې نن چارواکو وویل چې د کرونا یوه مشکوکه پیښه یې ثبت کړې ده. د هلمند والي د دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤول زاهد اتل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې هغه سړی چې په دې ناروغي باندې مشکوک پیژندل سوی په وروستیو کې له هراته ورغلی و او اوسمهال د عامې روغتیا ریاست لخوا قرنطین سوی دی. اتل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره د مشکوک سړی وینه کابل ته استول سوی ده. په هرات کې پرون چارواکو وویل چې و مثبته پیشه ثابته سوی ده. په غور کې هم نن د روغتیا مسؤلینو ویلي دي چې یو مشکوک وګړی په کرونا ویروس باندې اخته پیژندل سوی او د هغه وینه هم د کتنې او څیړنې لپاره کابل ته استول سوی ده. په کونړ کې روغتیایي کارکونکي وایي وسوالو طالبانو په غوسیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي اجازه نه ورکړي چې کوچنیانو ته د ګزرن یا فلج ضد واکسین ورکړي. په کونړ کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پرون پیل شوی دی. خو هلته د کتلوي معافیت پروګرام مسول محمد اسحاق نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د طالبانو د ساحو لاندې ساحه کې لکه وای چې کوم اعلان کړی دی چې واکسین بندي د کوم سابق غونډې دی موږ ته کوم رویش او یا رحمی او یا پرسان نروس نه دی راغلی.
افغانستان د نړۍ له وروستیو څو هیوادونو دی چې لا هم کوچنیان د پولیو په ویروس مري یا ګزرن وهي. د په زابل کې چارواکي وایي چې نن سهار په بمی چاودنه کې د ملي اردو څلور عسکر زخمیان شوي دي. د سرک غاړې ماین چاودنه نن سهار د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د انزرګي په سیمه کې شوې ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې چاودنه د ملي اردو پر یوه هموی ټانک وسوه چې د ملي اردو څلور عسکر پکې زخمیان شول. هغه وویل چې چاودنه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو هموی ټانک هم تخریب شوی دی. دا په زابل کې د تاوتریخوالي د کمښت د تعهد تر اعلان وروسته اوله دغه سي پیشه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پکې تاوان رسیدلی دی. په کندهار کې هم امنیتي چارواکو ویلي چې وسوالو طالبانو د تشدد د کمولو پر تعهد باندې تیری کړی دی. د کندهار د پولیسو وایان جمال ناصر بارگزی ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې په بشپړ ډول د دغه تعهد او د دې شوی پریکړې درناوی کړی، خو استوالو طالبانو په دوه ورځو کې د کندهار په شورابک شاولی کوټ او معروف ولسوالیو کې په پرله پسې ډول سرغړونه کړې دي. متحده عربی اماراتو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله ایران ته ټول پروازونه لغوه کړی دي. ایران تر چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی چې ډیر خلک د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي. په ایران کې رسمي شمیرې څرګندوي چې 15 تنه مړه شوي. په ټول نړۍ کې 80,000 وګړي په کرونا ویروس اخته شوي او 2,500 کسان په دې ویروس تر اوسه مړه شوي چې اکثر په چین کې دي. د ایران د روغتیا وزارت وایان کې انوش جانپور نن د هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې په وروستیو 48 ساعتونو کې د کرونا ویروس درې نوي پېښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر اوسه لا وختي ده چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د وبا یا اپیدمي اعلان وسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم پرن په جنیوا کې خبريالان ته وویل چې نړیوال باید لدی خوشبینه وي چې د کورونا ویروس مخنیوي په ځینې هیوادونو کې سوی دی. هغه وویل چې ډیر هیوادونه توانیدل دي چې دغه ویروس مهار کړي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د بشری حقوقو پر کمیسیون راغ کړی چې خپل بندیز پر د هغه بندیز پاره چې تیر کال د ایران حکومت پر سولیزو مظاهره چانو لګولای وو او هغوی ځپلې دي جدي دریځ خپل کړی. او د جرمني چارواکي وایي دوه 15 په هیڅ ښار کې زخمیان سوي. د پولیسو په وینا یو وګړي په هغه ښار کې د خلکو په وکارنیوال یا په لویه میله باندې موټر ورچلولی دی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې شغل کرزی له ولسمشر غنی څخه غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دې دفتر مسؤول محمد یوسف صحه
روان دا کوم رامسته سوی بحران سدید کتو سره دا مناسبه با دایس ملی وحدت حکومت دوره و غزول سی او تمرکز دو سوری بخبر روسی.
د روزګان چارواکي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې طالبان د داعش په نوم بریدونه کوي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالصمد
د تور بیرغونم چې کړی دي دا خبرې کوي په مخابرو کې چې داعش راغلی دي. موږ جنگ نه کوو، مقصد داعش راغلی دي. دایش نه یو د نارا غلی د لشری خالد په دایش په نام د جنگ ور باندې نه وکړی چې موږ جنگ کوو.
په هلمند ولایت کې د کورونا ویروس یو مشکوکه پیښه ثبت شوې ده. مخکد امریکا ولسمشر به له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره له کانګرس د 2.5 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. په دوه هم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ چې د شوزو لپاره د کاري فرصتونو پر شوالې پکې خبرې شوی.
شکر خوشاله یم، په دې شکر زباسم سه خپل په لاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته غوړ کوم، ماشومان مې خوشاله درس کې ما چوم.
بل تفری پروگرام مو د ګړې اچار دی او ریډو ته را سره پاتې سي. د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې حامد کرزی له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دغه دفتر مسؤول محمد یوسف صحه ازادي راډیو ته وویل چې د حامد کرزی او نور مطرحو سیاستوالو ټینګار پر سولې دی. له دې سره رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی څخه د لوړی مراسمو د ځنډېدو غوښتنه هم کړې ده، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د لوړی مراسمو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. په دې اړه اکرام الله اکرام تفصیل کوي.
له تیرو درې ورځو را پدې خو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حادثه پیل کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخاباتو له امله د رامنځته شویو لانجو د حل په هدف منځګړیتوب وکړي. د حامد کرزی د مطبوعاتو مسول محمد یوسف صحا نن ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی له ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د ملي یووالي حکومت د دوام غوښتنه کړې ده.
زمونږ د دفتر موقف دا و چې جمهور رئیس اشرف غنی کلی سره د رئیس جمهور په توګه پات شي او اولویت مونږ د سولې خبرې درلود، باید سولې پروسه پر مخ وړل. نو اوس هم روان د کوم رامنځته شوی بحران سدید کتو سره د مناسبه دای سه ملی وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس تازه راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسمو د ځنډ غوښتنه کړې. ځینو سرچینو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې د انتخاباتو روانې لانجې به د سولې هڅې زیانمنې کړي. خو یوه حکومتي سرچینه چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي، ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی روان دی او دا مراسم به په خپل ټاکلي وخت یعنی د راتلونکي پنجشنبه په ورځ ترسره شي. یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په کور کې د حامد کرزي په ګډون له ولسمشر غنی سره ناسته روانه ده او په وروستۍ رامنځته شویو ستونزو بحثونه کوي. خو د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی په خپل دریځ ولاړ دي او باید هغه کس ولسمشر شي چې د خلکو د رایو په بنسټ ټاکل شوی وي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
تلاش برمی بوده که بالاخره باید یک راه حل پیدا شود.
د هغوی حامد کرزی او عبدالرب رسول سیف هڅې دا دي چې انتخاباتي لانجو ته د حل یوه لار وموندل شي، خو زموږ دریځ ډیر څرګند دی. موږ له عدالت، د قانون، له حاکمیت او شفافیت ملاتړ کوو. دا واضح دی چې د افغانستان خلکو د میزان میاشتې په شپږمه پریکړه وکړه چې عبدالله عبدالله د زیاتو رایو په ګټو د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکی واوسي.
دکتر عبدالله عبدالله با رای بیشتر در واقع برنده انتخابات باشد.
خود افغانستان د ملی اسلامی محاذ ګوند مشر سید حامد گیلانی د سه‌شنبه پورس په کابل کې د یوې خبری ناشته پر مهال ویل چې د هیواد د دوه مشران د سولې په اړه له موجوده فرصت استفاده وکړي او په خپلو کې رامنځته شوی جنجالونو ته د سیاسي حل ومومي.
د سولې لپاره یو مجال پیدا شوی دی، دا باید په کشمکش کې له منځه لاړ نه شي. موږ خپل د ځینې مشرانو نه لکه فضیلت مار استاد سیاف چې د مریضی په حالت کې هلی زلی کی وزارت ما پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې هلی زلی شروع کړی دی پیشینن و به تفاهم در اجتماعی ملی افغانستان از این معضله امروزی و نظام را از متلاشی شدن نجات بدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې سه‌شنبه په ورځ ښاغلی غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی اعلان کړ او چارواکو ویلي چې د ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجشنبه په ورځ ترسره شي. خو د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې ټول شموله حکومت جوړوي.
دوستانو در راپور خمو واوریدای په همدې حال کې زما همکار اکرام الله اکرام به هم د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له پو داود مایار سره مرکه کړې ده. او شغل مایار د دې موضوع په اړه وایي چې دا د یو هیواد حاکمیت تر پښتنې لاندې راوستل دي او له حقوقي اړخه کومه توجیه نه لري. دا مرکه په ګټه سره وور
د هر هیواد د استقلال او حاکمیت چې دا یو مهم مسله ده، دا یو عنصر ده د یو مملکت د ښیي چې د مملکت یو دولت د څلور عنصرونو نه یو د حاکمیت مسله ده چې دا د هیواد په مرکزي حکومت باندې یا په خلک پورې رابط لري چې خپل تصمیم په خپله ونیسي. د ما په نظر که چیرې د بهر نه داسې کومه نظره ورکول کېږي یا مداخله کېږي، دا د حاکمیت د سوال لاندې راوستل دي. د خو نگانه دا کومه توجیه نه لري.
بل موضوع معیار سه چې په کور دننه باندې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډلوای ټیم وای چې 13 ورځ د خغلی کرزی او اشرف غنی په لیدنه کې تر ډیره ټینګار په دیو چې د ملي یووالي حکومت د دوام پیدا کیو په دې اوس وخت کې د سولې مسایل او تلمړیتوب ورکړ شي. ساس په نظر باندې د ملي یووالي حکومت دوام څنګه یو طرحه کېدلی شي؟
دا یو داخلي د هواد داخلي بحث دی. دلته مختلف اختیارونه یا مختلف آپشنونه دلته وجود لري. د مقت حکومت مسله، د صلح مسله، یو مسله چې تاسو یاد کړه تداوم دین د ملي حکومت، یا مثلا معرفي کول د یو مرکزی حکومت یا د اشرف غنی ریاست جمهوری اعلان او د رسمیت پیژندل، دې ډول آپشنونه دي. خو د افغانستان داخلي چارواکو باندې پورې او د افغانستان ملت پورې راپلري شي د کینی شش د افغانستان ملي ګټې جوابوي هغه باندې تصمیم ونیسي. د ما په نظر د عنصرونه چې دي او د تغیرونه چې دي د دوه اوسنی حالت کې د افغانستان سیاسي وضعیت کې اضافه دي چې د سیاقات تحلیل څوک نشي کولای. نو په دې شپږو افشنونو کې په دې کې به یو عملی کېږي او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت مسله ده خپل منځو کې دا مسله
همدغه افشنونه چې تاسو یاد کړل معیار صاحب په قانوني لحاظ باندې څومره توجیه ور دي؟
قانوني مسایل خو دي اصلا قانون هم شته د ملي ګټو تابع باید وي. قانوني مسله خو کچېره مونږه اما معیار ته وړو خو چې کله کمیسیون دیمد احزاب او د دلوې طرفه معرفي شوی ده او دا اعلان کوي د کاغذ پر مخ اعلان کوي د قانوني بڼه ده. خو یو تعداد مصلحتونه باید نظر کې ونیول شي په دې کې چې دا مشرانو پورې راپدری چې دوی کینی او داسې یو تصمیم ونیسي چې د افغانستان د ملي ګټو سره متضاد مخالف نه وي.
د سیاسي چارو کارپو داود مایارو
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو اوس په ورسو هلمند ولایت چې هلته چارواکو په دې ولایت کې د کورونا ویروس یو مشکوکه پیښه تایید کړې ده. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره د هلمند څخه زموږ همکار الیاس دایره سره د اوس ټلیفون پر کښه دی. دایي صاحب خبرونه تر شر اخلي ک تاسو د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
پر بازار ډیر زیات مننه. دا معلومات مرستو شه بیوړان دي د هلمند ولی د معلوماتو اړیکو د مسؤل زیدتل د فیسبوک باندې خطر لاسته کړل. هغه په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې د هلمند بس روغتون ته وکاس مراجعه کړی دی چې مشکوک ډول دی قرنټین کړی دی او فکر کوي چې د کورونا په وایروس باندې به اخته وي. اته ویلی دی چې دوی د دغه ناروغ د پیژندلو لپاره او په دې کې د کورونا د منډلو لپاره چې پیښه اصلي ده او کنه د مواد یا سمپل مرکز تاسوول دي چې تبن کابل کیږي او ډیر جرب خلکو ته دا وځي کی چې آیا دا د کورونا مثبت پیښه ده او که دا کس بیا هم په مشکوک ډول فکر کوي چې کورونا باندې اخته دي.
بله دای سب آیا دا کس تاسو لیدلې د چارواکو د شوډلې وضعیت څنګه ده؟
موږ اصلا د دې پیښې په اړه تیر شپه اوازې خبرې سولې. د تیر شپه 12 بجې ویل کېږي دوه کسان چې تازه د هرات راغلي وو په خپل خوښه د هلمند بس دولتي شبخانې ته عاجل واټ مراجعه کړو او د سالنډي او پرمختللي زکام څخه شکایت کړو. ویلي وو چې دوی غواړي چې په کورونا اخته دي او دا د زکام دی. وروسته ډاکټرانو دا کسان کتلي وو تر ساره ماتل کړو که څه هم د سیاتیامي دینو مسلونو مشه په غیر رسمي ډول ول چې را کسان سهار رخصت سی دي او د دې کورونا نه و. اما ورسته ته شری دا د تاسو خبر کوم مخکې دا مسله بیا را پورته شو ول کې دغه څه یو رخصت شوی دی یو نفر قرنټین دی چې معلومه شي چې دقیقا په کورونا اخته دی او ک اشتباه سره.
بله ډیر زیاته مننه کوم الیاس دایو له هلمند ولایت څخه مشت راپور کوي چې په دې ولایت کې د کورونا وایروس یو تازه یو مشکوکه پیښه البته چارواکو تایید کړی ده. او اوس به ورسو د هرات ولایت خبر زموږ همکار اجمل تورمان څخه پښتنو کوچی دی البته د کابل سټوډیو څخه سره د ټلیفون پر کښه دی او د هرات ولایت په اړه چې حالت د کورونا وایروس پیښه ثبت شوی دی په غړ به نور جزئیات راکې. تورمان صاحب تاسو هم شرغلا سو هم خبرونی ته غواړم تاسو څخه ورم چې تاسو راته وایئ چې په هرات ولایت کې چارواکو د دې ویروس د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولې دي؟
بله فریبا جان، تازه اقدامات داری چې د هرات ولی د ولایت د پوهنې ریاست د شان ترانسپورت ریاست او خاروالی ته د نوي اقداماتو په اړه ویلي دي. په هرات کې عمومي امامونه تړل شوي دي، سوناګانې تړل شوي دي، هغه تالارونه چې غونډې پکې کېږي هغه تړل شوي دي، دغه شان کورسونه کوم چې هلته د انګریزي ژبې او په ریاضي او نورو برخو کې زده کړې ورکول کړي دي دا هم تړل شوی دی. نن د ایرات او د افغانستان او ایران ترمن بندر هم په ایرات کې د هغه کسانو په مخ باندې چې د ایران او افغانستان ترازی ویل کیږي چې خلاص شوی دی، غیز نه کسان راځي خو جدي نظارت لاندې دی او دوی چکیږي چې د وایروس باندې اخته نه وي. خو د دې خونه ویل کیږي چې هلخوا څوک نه پری خودل کیږي پرته لدې چې ډیر ضروری کار ولري او یا هم دا چې روغان ورسره وی. خو د ایرانیانو د خوراتک د په مکمل ډول بند شوی دی. فریبا جان، په غور کې هم یو پیخه د مشکوک پیخه سب شوی و خو اوس ویل کیږي چې هغه کس له روغتون تښتیدلی دی، روسي راپور داده. بله فریبا جان،
بله ترمن صاحب، کدا هم وایست چې د تازه پیښو په اړه نور تازه جزئیات دی، یعنی چارواکي څه وایي چې نور پیښې هم ثبت شوی دي، یعنی مشکوکی پیشستان نسته څنګه؟
په هرات کې هغه پخوانی ارقام دي، هغه مشکوکی پیخ دي، تازه پیخ تر اوسه پرې نه دي ثبت شوی.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمن.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زده راډیوري دوستانو، اوس په ورسو خیبر پښتونخوا ته. د پاکستان پر خیبر پښتونخوا کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له زندان خوشی شو. په دې اړه د خبرو لپاره را سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر غواش په سټډي کې دی. غواش په خبروندې تشرغلی کته سوریدونکو ته وایي چې منظور پښتین څه وخت خوشی شو په دې اړه نور جزئیات راکړي.
منظور پښتین هم د شیبه تقریبا نیم ساعت مخکې خوشی شو په ډیر اسماعیل خان کې د بندي او چې ولسوالی د خبر پښتونخوا اغل ته زندانی او د جنوري په 8م تاریخ دی نیول شو او داغه چې د تود هرکلی او شو په دې مقابله چې کله هغه له زندان را خوشی کېد ډیر خلک ورته ولاړو.
بله
د بل بيد اسو چې د باندې چې کوم تورونه لګیدلې و هغه د چې د جنوري په 8م باندې ونیول شو پولیسو ونیو او د باندې د تور لګو شو چې د پاکستان د دولت خلاف د سازش کړی دی او خلکو کې کینه خبره کړې ده او کرکه خبره کړې ده. په د باندې ټول شپاړس قضیه وي، خو په دې کې اته داس قضیه وي چې د دینول حکم پکې شو او دغه اته واړو کې عدالت یا محکمو چې ده دته په ضمانت باندې د خوشی کېدو وخت ورکړی دی او هغه چې دی وروسته بیا خلکو ته خبرې هم کړې دي چې دا کله د زندان را خوشی شو نو بیا د هغه کوم کسان چې ورته ولاړو هغې خلکو ته د تقریر هم وکړو، خبرې هم ورته وکړو، وینا هم ورته وکړو.
بله ګور صاحب، د نورو نیول شوو مشرانو د خوشی کېدو په اړه هم تر اوسه پرې څه ویل شوي دي؟
پرون هم چې د دوی یو بل مشر عالمزی به مسید هغه پرون را خوشی شو، ځینې نور مشران د دوی لا هم نیول شوي دي. په کراچۍ کې مثلا ځینې کسان نیول شوي دي، په بلوچستان کې، په کوټه کې ځینې کسان لا هم پاتې دي چې لا نه دي را خوشی شوي. خو دوی وایي نن چې منظور پښتین را خوش شو هغه چې کومې خبرې وکړې هغه ویل چې کوم ملګري زموږ په زندان کې دي هغه را خوش کول لپاره به دوی مبارزه کوي او کوم کسان چې د دوی په وینا د پاکستان پوز پلس په بیګنا ډول وژل شوي دي د هغې لپاره به هم دوی خپل مبارزه روانه ساتي او دوی به قرار نه کړي.
ډېر زیاته مننه کوم د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګوش.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
به هم د ازادي راډیو خبرونو ته شرح خلاص. اوس به بیرته ورسو افغانستان ته او د روزګان ولایت. د روزګان چارواکي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې طالبان د داعش په نوم بریدونه کوي. د چارواکو په وینا دغه وسلوال مخکې طالبان و خو اوس د داعش تور بیرغونه پورته کړي او خپل بریدونه یې تر پخوا لا ډیر کړي دي. وسلوال طالبان دا خبره ردوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ کار شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې طالبانو د داعش په نوم لتیرو څو ورځې راځي پرامنيتي پوسټو بریدو نه زیات کړی دي. دا یادی ولسوالی امنیه کومندان عبدالسماد نن ازادی راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمیز مشرانو لکه کرامات راشد او د کرالی په نوم چې مخکې د وسلوالو طالبانو سره و اوس د دایش تور بیرغونه پورته کړی او ځانونه په دایش پوری تړلې دي او پر امنیتی پوستو یې بریدونه زیات کړي دي. دی وایي یاد کسان شاوخوا یو سلو شل کسان لري له هغه وروسته یې بریدونه زیات کړي کله چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ پیل شوې ده.
دغه درې درې نفرو دغه وربند نه دی کړی، بس دغه درې نفره په دغه کار اوس دوې ورځې کېږي چې د تور بیرغونه هم چې کړي دي دا خبرې کوي په مخابرو کې چې داعش راغلي دي. موږ دغه موږ جنګ نه کوو، مقصد داعش راغلي دي، داعش نه یو دانه راغلی دی نه شری خالي دی، بس داعش په نامه د جنګ وربند نه دی کړی چې موږ جنګ کوو. او پرون شپه یې هم ټکان کړي وو، بله شپه یې هم پر پوستو پر اردو باندې ټکان کړي وو. اوس داسې تقریبا یو شل دقیقه یار یا نیم ساعت مخته هم پر پوستو باندې ټکان و. ما هلته دغه درغه درمخه مقصد ور ټکان ډېر کوي، درا درمخه ما ترکات دی ډېر دی په دا منطقه کې چې درمخه به دی کم کم بوله اوس زیات شوي دي. هغه هغه منطقه چې ده شمېر داسې پنځوس کسان پنځه پنځوس کسان دا کرامت لري و دغه چې دی دا بل راشد هم داسې پنځوس څلوېښت و درو څلوېښت دغه کسان دغه لري راشد لري او دبل وو مشته تمیش کسان لري.
کمانډان زیاتوی چې هم دا اوس هم د دې پرامنیتی پوسټو یو بریدون روان کړی او لافغان فوجیانو سره په جګړه بوخت دي. دی وايي په یاد جګړه کې تردا مهاله 15 یاد وسلوال وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي او په خبرې چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د زیاتوی چې یاد وسلوال د یاد ولسوالۍ د شیخی چاریاک او ګرما په سیمه کې فعالیت لري.
افغان سرتیرو ته کوم مشکل نه دی پیښ شوی او دیت دو نفر غازی په غازی په نامه باندې دو نفر دغه څومره صدرې یو دنه دغه ولو ولو زخمی ولو او دو دنې بیا نور مړتي یو دنه دو دنې زخمیان دی یو دنه زخمی دی لږ دی یو دنه دغه معلومات هم پیدا کړی چې نور مننه دی پیدا کړی چې مخه دا نور طالبانو خدای له کواله دی منې سوال چې موږ خدای نه پریږدو دغه دې څوک نه چې خدای چیرې لاس کې موږ دغه ور ورچو مل جنگ کو مل نو د وربند منو نو وربند کو.
کومندان زیاتوی چې په یاد ولسوالۍ کې نور وسلوال طالبان هم شتون لري، خوای چې هغه تر هغه ورسته چې د تاوتریخوالي ونی پیل سوی بیا ور باندې برید نه دی کړی. دی وايي په دغه ولسوالۍ کې دغه وسلوال له نور وسلوالو طالبانو سره هم نظر نه دی او د یو بل خبره نه مني. کومندان وايي دغه تل نور وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړه، خو دغه ډله چې ځانونه د دایش وسلوال یادوي بیرته مخ ونیول. د ورزګان ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه خبري شي وای چې دوی پلټنې کوي. وسلوال طالبان بیا دا خبره نه مني. قاریصف احمدی چې ځان د وسلوال طالبانو ویان ماری پکوي وای په خاص روزګان ولسوالۍ کې هیڅ جګړه نسته او نه هم چا تور بیرغ پورته کړی دی. دا په داسیال کې چې د تاوتریخوالي د ونی په لومړی ورځ هم د دغه ولایت په چنار تو او د غرز په مرکز ترینکوټ کې پر یو شمیر امنیتی پوسټو وسلوالو طالبانو بریدونه وکړه چې پر مهال یې دوه افغان سرتیري وژل شو او دوه تنه نور ټپیان شو. له دې ورها خو د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو څخه هم د جګړو او بریدونو راپورونه ورکول شوي چې وسلوالو طالبانو پر امنیتی پوسټو بریدونه کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په داس حال کې چې د کورونا ویروس خپرېدو د نړۍ پر مالي بازارونو اغېز کړی، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ به له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره له کانګرس د 2.5 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړي. په دې اړه تفصیل نوري راکوي.
سپینې ماڼۍ ویلي دغه 2.5 میلیارد ډالره چې ولسمشر ډونالد ترامپ له کانګرس غوښتنه کړې، 1 میلیارد ډالر به د کورونا ویروس په وړاندې پر واکسین جوړولو او له دغه ویروس د خلکو د ساتنې پر چارو ولګي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د څانګې ویاندې ریچل سیمل وویل پاتې 1.5 میلیارد ډالر به د دغه ویروس په وړاندې د تیاریو او نورو فعالیتونو او د وسایلو او تجهیزاتو پر رانیولو ولګېږي. د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره له کانګرس څخه د 2.5 میلیارد ډالرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د دغه ویروس خپرېدو د اسهامو په نړیوالو مارکیټونو ډیر اغیز کړی. د وال سټریټ په ګډون د نړۍ ډیر اسهام را لویدلی او دغه راز د تیلو بیا هم ډیر راټیټې شوې دي. په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر لا تیا زرو اوخته دی. په چین کې چې د دغه وایروس اصلي سرچینه ده، پر کورونا د اخته شو شمیر نږدې 8000 او د مړو شو شمیر 2630 کسانو ته رسیدلی دی. نن د چین د روغتیا ملي ادارې په دې هیواد کې پرون د نورو یو اویا تنو د مړ کې دوه ورې دغه وایروس د 599 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. له چین وروسته جنوبي کوریا او ایټالیا د دغه وایروس له امله ډیر ځپل شوي. په جنوبي کوریا کې پر کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر 833 ته رسیدلی او تنه مړه شوي دي. په ایټالیا کې پرون دوشنبه پر کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر 240 او د مړو شو شمیر هم 8 تنو ته ورسید. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان کې هم د کورونا وایروس مثبت پیښه ثبت شوې چې سرچینه ایران بلل شوې ده. د افغانستان په هرات کې د کورونا یو مثبت پیښه ثبت شوې چې سرچینه د ایران قم خار بلل شوې ده. له چین وروسته په ایران کې د کورونا وایروس له امله ډیر کسان مړه شوي دي. ایراني چارواکو د 200 کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې یو شپېته تنه نور په دغه وایروس اخته شوي خو نتایج شوي شمېر لري لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم غیبریوسوس دا چې د کرونا وایروس ته د نړیوالې اپیدمي یا اوبا نوم ورکړي، له احتیاطه کار واخیسته او وویل چې تر اوسه پورې وضعیت دې حد ته نه دی رسېدلی. هغه په جنیوا کې خبرلاند ته وویل چې په اوس وخت کې باید د کرونا وایروس د مخنیوي پر چارو تمرکز وکړو او په نړیواله کچه هم باید د احتمالي خپرېدو لپاره تیاری ولرو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کرونا وایروس چې په چین کې د جنوري له دروشته مې د فبروري تر دوهمې پورې اوج ته رسیدلی و، په دې وروستیو کې خپرېدل سست شوي دي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته فرشته جلال زید مهمو خبرونو سره ټکی اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړی چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیرته پیل شوی. افغانستان په وروستیو کې په موقت ډول د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له ایران سره خپله پوله تړلې وه. له غور او هلمند څخه چارواکو ویلي دي چې د کورونا وایروس یوای و مشکوکه پېښه په دغه ولایت کې لیدل ده، خو د مشکوکو کسانو وینه د معاینې لپاره کابل ته استول شوې ده. په هرات کې پرون یوه پېښه تایید شوه. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتين په ډیر اسماعیل خان کې نن له زندانه خوشی سو. د هغه د خوشی کېدو خبر ته منظور پښتين وکیل او په ډیر اسماعیل خان کې مدني فعالانو تایید کړی دی. او د مصر لواکل رسوي جمهور رئیس حسني مبارک نن مرسو. حسني مبارک د مرګ وخت یو نوې کلانو.
مننه کوم فرشته جلزی او ناجیه صفی به سپورتي خبرونه راتوي.
د سپورت ورزنه هنداره.
په هرات کې د اتلس کلنو د فوټبال لوبه لنندرچانو پرته ترسره شوه. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي د کورونا وایروس له امله په دې ولایت کې ډېرې لوبې لغوه شوې، خو د اتلس کلنو فوټبال لوبه لنندرچانو پرته ترسره شوې ده. دوی وایي د لوبې پر مهال لوبغاړو ته سپارښتنه شوې وه چې یو بل ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د کورونا یوه پېښه ثبت شوې او دغه ولایت کې بیړنی حالت اعلان شوی. په هرات کې د فوټبال مینوال ډیر دي او په خوا به د فوټبال لوبو لیدو ته ډیر نندارچیان راتلل. په کابل کې د فوټسال لوبو ټورنمنټ پیل شوی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ د فوټبال فدراسیون د فوټسال جمنازیوم د بیا رغولو په مناسبت ترسره شو. د فوټسال جمنازیوم تیر کال د فوټبال فدراسیون ته څیرمه انتحاري حمله کې زیانمن شوی و. نوموړي وویل چې دغه ټورنمنټ تیره ورځ له څلورو زونونو څخه د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوی، دوه ورځې به دوام وکړي. او د اروپا د اتلانو لیک د دوهم پړاو په سیالیو کې نن شپه بارسلونا